د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هر کله به هم لاسو څخه تر یو لسو بجو په دې غړي کې تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو او همدارس یوونی ز خبرونه هم درته لرو. نو هله ده چې د را سره واره خو لومړی راځي چې د دې خبرونه وره. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو وای په زور لا درک کړ شي کسان دی خوشی کړل شي. د پاکستان سنټ کمیټې حکومت ته ویل دي چې دی ویونه بدننه کې دی په پوهنتون کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو برخه ورزیاده کړي. افغان حکومت وای پاکستان دی په طالبانو د اوربند لپاره فشار واچوي. د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل پارټۍ مشرانو غوښتنه کړې چې د حقیقت موندلو یو داسې کمیشن دی جوړ شي چې په پښتنو سیمو کې د ترګرۍ سببونه او ترې ګټه اخیستونکي معلوم کړي. د دې ګوند د خبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان پرون په پېښور کې د باچا خان ولی خان د شریک تلین په یو وخت یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې غیب کړ شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړل شي او بې کوره خلک دې خپلو کلو ته ولېږل شي. دا کټ مټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو تکرار دی چې په وار واري کړی دی خو پوز د خلکو په زور غیبول نه مني او وایي د ګڼو قربانیو پور کولو سره په قبایلي سیمو کې وسلوال ختم کړی دی. د بشري حقوقو بلوچ فعال کریمي بلوچ مړې بلوچستان ته لګیدل شوی او هلته به خاورو ته سپارل کیږي. دا غي ورور سمیر بلوچ نن مشال رډو ته ویل چې دوی غواړي هغه په خپل پلرنې ضلع تربت کې خاورو ته وسپاري خو د امنیتي ځواکونو ګاډي ورسره روان دي او نه پوهیږي چې چیرته وړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمه بلوچ د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د نیوکو لپاره پیژندل کېده. هغه د کاناډا په ټورنټو کې د دسمبر په شلمه له درکه یو ورځ پسې مړې د یو سیند سره په خوا کې ومندل شو. پولیس ورسنیو ته په لیګلو بیانونو کې ویلي چې دا غي مرګ جرمي اړخ نه لري خو دا غي کورنۍ وای نوموړي ته له پاکستانه ګواښونه وو. له همدې عمله کینیډا ته د سیاسي پناه لپاره تللی و نو ځکه باید پوره پلټنې وشي. د پاکستان وروسته پاتو سیمو لپاره د سنټ کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنټر عثمان کاکړ وای حکومت ته ویلي چې د قبایلي ضلعو او بلوچستان زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې واده شوې برخه دوه برابره کړي. کاکړ د جنوري په درشتمه مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د لوړو زده کړو د کمیشن چارواکو سره په غونډه کې ویلي چې په یوه اونۍ کې دننه باید په میډیکل او انجینریو کې د سنټ د سټونو د ورکړې پر ژمنه عمل وشي. تر دې مخکې د لوړو زده کړو کمیشن د پارلمان یوې بلې کمیټې ته ویلي وو چې دوی سره دومره پیسې نشته چې دا چاره دې پر مخ روانه وساتي. د قبایلي ضلعو زده کوونکو په پېښور او اسلام آباد کې په دې لړکې مظاهرې هم کړې وې. دوی ویلي په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو تر ورګډولو مخکې دوی ته په پوهنتون کې ځانګړي سیټونه ورکول کېدل او تر انضمام وروسته ورسره حکومت وعده کړې وه چې دا به تر لسو کلونو جاري وي خو اوس یې بند کړي دي. په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې له کورونا وایرس 43 کسان مړ شوي چې په دې سره له دې وبعد د ټولو مړو شمیر 1,240 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه شمیرې خبرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې د جنوري تر 43 یعنی نن پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 5,15,000 او 8,300 ته رسېدلی. همداراز 4,043 تیر روغ شوي دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او اوربند ته وهڅوي. د وزارت د جنوري په 23 په یو خبر پاڼه کې د غبرګون د پاکستان بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د څرګندونو په ځواب کې کړی چې ویلي وو د امریکا نوی حکومت د افغانستان سولې بهیر روان وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان ویلي د طالبان سره د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حکومت کې شوې لوزنامې ته د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو په بېساري ډول تشدد زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. روسي پولیسو د جنوري په 23 د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د خوشکول لپاره کوڅو ته راوتی په زرګونو مظاهره چن نیولې. د ملک په بیلابیلو برخو کې له 3,000 څخه زیات احتجاج کوونکي نیول شوي چې اروپایي اتحادیې او امریکایي سمدستي د خوشکول غوښتنه کړې. په نیول شو کې د نوالنی میرمن هم شامل ده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت سیال الکسی نوالنی تیر هفته تر نیول کېدو وروسته زندان ته لیږل شوی. هغه ته زهرجن ګیس ورکړل شوی او چې د درملنې لپاره جرمني ته لاړ. کله چې د جنوري په 12 له جرمنی مسکو ته ورسون شو نو پولیسو ونیو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرنه. اور دې کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com هم هم د اوس موږ اوریدلی شي. نزی چې لومبی ریپورت ته ورشو. عوامي نشتل ګوند د باچا خان او ولی خان د شریک تلین د لمانځنې په مهال د وزیر اعظم عمران خان حکومت ناکامه بللې او د نوو ټاکنو غوښتنه یې تکرار کړې ده. دوی تور پر کړی چې د تحریک انصاف حکومت د پوځ لخوا راوستل شوی دی، نو ځکه باید نور پاتې نه شي. خو په اوس په سیاست کې ګوتې وهل ردی او د پاکستان ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي دي. حکومت هم د استعفا غوښتنه رد کړې او د خندا وړې بولي. عوامي نشتل ګوند د ترګړې په ضد د جګړې په مهال د قربانیانو او ګټه اخیستونکو ترمنځ د فرق واضح کولو لپاره د حقیقت موندنې یو کمیشن جوړولو مطالبه هم کړې ده. دا غوښتنه لومړی پښتون ژغورنې غورځنګ کړې وه. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اور.
پېښور کې تېره ورځ د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د خپل تحریک د دغه مشرانو مبارزې ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او د هیواد په سیاسي صورتحال او د زمشوي قبایلي ضلعو په حالاتو یې هم خبرې اترې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان جلسې ته په خپله وینا کې وویل چې د قبایلي ضلعو د زمکولو په وخت د هغه سیمو دولت سره کړې ژمنې دي زر تر زره عملي کړې شي او په سیمه کې د وسلوالو د ترګر فعالیتونو پلټنې دي وکړې شي.
په دغه ضلعو کې د ماینونو د ختمولو، هلته د لافته افراد، د کلو نه بے ګوره خلک، د چا ګورونه بازارونه هر څه خراب کړي دي، تباه کړي دي. تاغی د پاره د جون تیرولو سنا سلار پیدا کړي، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت ټول لارې د کلاو کړي شي چې پښتون قام خپل تجارت کوي. یو ټروت کمیشن پکار دی او قوم ته وضاحت پکار دی چې دا جنگ د کمه راغی، دا جنگ د چاو، دا پښتنو باندې چار اواز.
د جلسې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سینیئر نائب صدر او پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وینا وکړه او د موجوده حکومت د پالیسیو په ناکامۍ خبرې وکړې. هغه زیاته کړه چې په هیواد کې دی د نوي حکومت جوړولو لپاره بیا انتخابات ترسره شي.
صادق عوامین معیشت تباه کړه او صادق عوامین نن په خپل داوي چې د پاکستان د خدمت لپاره تیار نه وي. وکاله زما تیارې نو چې چار اوس پیری اغي تویم دا سړین د چلی دو نه دی. رحم مکه پدی ملک مانه، رحم مکه پدی ولس مانه. زمونږ صاف شفاف انتخابات پکار دی. اوس عمران نشي بچ کې دی، عمران مو بچ کوي، پاکستان بچ کې، پاکستان بچ کې. دا سلیکټرارو تویم.
خو حکومتي چارواکي د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو دا ډول نیوکي په بیا بیا رد کړي دي او حکومت دریز لري چې د قبایلي ضلعو ترڅنګ د نور هیواد دولس د ستونزو د حل کولو لپاره حکومت بیلابیلې منصوبې شروع کړي دي او د دوی حکومت به خپله عیني موده پوره کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړې
پر یوه بجا،
هارون باچا هنری غړې
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
اور دنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلي ضلعو او بلوچستان د زده کوونکو تر مظاهرو وروسته د سنی ټي وي کمیټي د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن چارواکي ورغوښتي او هغوی ته ویلي چې زر تر زره دې په طب او انجینرۍ کې زده کوونکو ته د ورکول کېدونکو سیټونو لپاره خپلې وعدې پوره کړي. حکومت دریز لري چې دوی سره امکانات کم دي، نو ځکه په 2013 کال کې کړې دې وعدې پوره کولو کې ورته مشکلات په مخ کې دي. په دغه حال کې حکومت بخنه غوړم، په دغه کال کې حکومت قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړې. ویبل چې تر لسو کلونو پورې به ورته د هغوی مراعات ورکوي. سراج زهیر په دې اړه رپورټ لري.
اسلام آباد کې د جنوري په 22مه نیټه د شاته پاتې سیمو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې غونډه د چیرمین عثمان کاکړ په مشرۍ کې وشوه چې پکې پاکستان میډیکل او د لوړو زده کړو کمیشن ته وویل شو د بلوچستان او د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د په میډیکل کالجونو او د پاکستان په نورو تعلیمي ادارو کې کوټا یو په دوه کړي. د یادې کمیټې چیرمین عثمان کاکړ د جنوري په 23مه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل حکومت د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سره د فاټا انزیمام په وخت ژمنه کړې وه چې دوی ته به د پاکستان په مسلکي کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې تر 300 کالو پورې په مخصوصه کوټه وړیا تعلیم ورکوي او دا کوټه به ورته یو په دوه کوي. خو اوس حکومت یوازې یو کال ان تیر کال دغه کوټه یو په دوه کړه او بیا یې ودروله. د نوموړي په خبره دارنګ د بلوچستان د زده کوونکو لپاره هم دا کوټه ټاکل شوې وه خو هغه هم حکومت بند کړې. نوموړي زیاته کړه
قسم ختم کړو نو پر دې باندې موږ د لیس دیولې پریا د پسماندې علاقو کمیټې ته دوی راو چې چې سی والا هم او ور سره د پی ایل سی والا نو موږ دا د غور ته وکړې چې تاسو به دا تیر کلونه کې څکم داخله ورکړې میډیکل کالجز کې دا بر دا کال مرکوی پر کال بے مرکوی دا سٹوڈنٹ تا با دغا رنگ 250 پیتر دا پاترا منگنائی پتوخا بلوستان دا پتور بلو شریک سدے دا داخلے ورکوی پا کالی جی سکالشیف و پیسے با ایچی سیدر کئی او پیوا ام تاکی با دا نوٹفیکیشن باز
دا لحقی روستو چی دا عثمان کاکڑ پا گڑون زنی نورو سنیٹرانو دا جنوری پا دوویشتما دا سینٹ پا غنڈکی دا چیرمن صادق سنجرانی پا وڑان دی دا مسئلہ را پور تکلا اغوختن ایتری وکڑا چی دیری پا دی مسئلہ کی خپل کردار ولو بوی بل پلو د بلوچستان او د قبایلی ضلعو د زده کوونکو وینا ده دا د دوی حق دی نو باید چې حکومت ورته دا حق ورکړي. غنی دوی به یو واری بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. د بلوچستان د قلعه عبدالله یو زده کوونکی مزمل خان مشال ریډیو ته په دې اړه وی
دا ګورنمنت څخه چې امرالی دی ایچ ای سی بجټ کم کړي دا هغه د وجه زموږ کوټه پروش کال ختم کړي چې موږ سټوډنټ شو دا احتجاجونو کو بیا دی بالک څوک کله به هغه د ولدي ختم کول دغه چې کوم کوټه د مزګر د صبح پر دا باندې پېنځ کوي مطلب د مزګر په صبح کې د میډیکل یو فعال یونیورسيټي د بولان میډیکل کالج څخه چې په هغه کې موږ آبادی کې رضایت شو د وخت سره سره د نوري انسټیټیوټ نه دی جوړ کړی نو موږ مجبور یو چې کوم چې ریسرچ کاندې کوټې هر کال موږ د دې لپاره ګرمي ورکو احتجاجونه کوو چې موږ کوټې د رضایت کې یا د موږ په صبح کې
همدارنګ د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د سازمان مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وی باید چې حکومت د دوی د راتلونکي خیال وساتي او دوی ته دا کوټه ور زیاته کړي.
دا هو مونږ واړو د زمون حق ته د هو پریدونه نو دا مونږ سره واده شوی د خپل واده د ګورنمنت پوره کی چې د سټوډنټانو هم ټایم بچت شي چې بیا هر کال دا غسه مسالونه بچوي ولې چې سټوډنټ په سبق وایي کا بار کال ځان ته احتجاجونه کوي.
د پاکستان میډیکل کمیشن چارواکو خود د سینټ د قائمه کمیټې په دې تازه سرګندونو سندې دی ویلي خود رواني میاشتې په ومه نیټه د قامي اسمبلی لپاره د سیفران په قائمه کمیټې کې ویلي وو چې دوی سره دومره پیسې نشته نو نشي کولای چې دا سکالرشپ ورکړي. د ذکر ته دا وخت د قبایلی ضلعو او د بلوچستان د کوونکو لپاره د پاکستان په مسلکي کالجونو او نورو تعلیمي ادارو کې 3% مخصوصه کوټه ورکول کیږي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لږ د غلارو د مشال ریډیو خبرونو ته لاس رسې پیدا کوئ شي. د خبر پخنخوا د سوشل ویلفیر ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په 13-15 کلونو کې د یادې ادارې تر انتظام لاندې دارالامانونو ته د کورنۍ تشدد، جنسي او روحي زورونو، په خوخه د ودونو د مخنیوي، ټولنیزې بې انصافۍ او د غیرت په نامه د وژنو د خطر ترڅنګ د یو شمېر نورو وجوهاتو له امله له 500 څخه زیاتې خزي ورغلې دي. چارواکي وایي ک سړی خزو ته خپل حقونه ورکړي نو هغوی به کور پرې خودو ته نه مجبوري. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د حکومت د ټولنیز خیر خیګړې ادارې یا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ په یو تازه راپور کې ویلي چې د ټولنیز ناانصافۍ په وړو عمرونو کې د ودونو، طلاقونو، کورنی تشدد، جسمانی او روحی زورونو ترڅنګ د غیرت په نامه د وجونو د خطر لاملا په تیرو 15 کالو کې د 50 زرو نه زیاتې ښځې د سرپناه لپاره د صوبې دارالامانونو ته ورغلې دي. د راپور لمخه د غشمیره اوس په زیاتېدو ده. مشال ریډیو چې د جنوري په 23مه د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار نه وپوښتل چې د ښځو سره د امتیازي سلوک او پر ضد یې د تشدد د مخنیوي لپاره حکومت څه ګامونه پورته کړي. نو نوموړي وویل د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې لخوا جاری کړل شوی راپور کې راغلی چې دا مهال د صوبې په 50 ضلعو کې په سرکاري دارالامانونو کې د شمیر نه زیاته ګڼه ګوڼه ده. د راپور له مخه د ښځو پر ضد د تشدد او زورونو د زیاتوالي له امله دارالامانونو ته هر کال د راتلونکو ښځو شمیره 1300 ته رسیدلې ده چې د نورو کلونو په مقابله کې زیاته ده. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو فعاله شګفته ګل وایي چې دا راپور د دې ثبوت دی چې ښځې نورې د تشدد او زورونو پر ضد چوپ نه پاتې کیږي، عدالتونو ته ځي او دارالامان کې پناه اخلي.
اویرنس چې دی ښځو کې هغه زیاتېږي. وګوره اویرنس کله چې مونږ د ښځو په اړه سوشل انجسټس خبره کوو نو زه خو بخپل دا ګڼم چې ښځو نه زیات سړی ایجوکیټ کول پکار دي. ولې چې یو ښځه که کور نه اوسي نو لازمي خبره داسې هغه کې سړی څه نه څه لاس وي. زه ویل دا غواړم چې د دې نه مخکې ښځې خبر نه وي
د سوشل ویلفیر د ادارې لخوا جاری کړل شوی راپور کې راغلي چې دا مهال د سوات په دارالامان کې 1350، په مردان کې 1170، په ایبټ آباد کې 1009 او په پېښور کې 1001 ښځې اوسیږي. خو د بشري حقونو د غیر حکومتي ادارې بلیو وینډ صوبایي کوارډینیټر قمر نسیم وای چې پاسل کې د دا ډول زورول شو خزو حقیقي شمیره په صوبه کې ډیره زیاته ده.
خیبر پختونخوا کې شپږ دارالامان دي په 35 ډیسټریکټو کې، ویر اس کومګا د دې کمپیریزن کو پنجاب کې، نو پنجاب کې په 35-36 ډیسټریکټو کې نانکانا صاحب واحد ډیسټریکټ ته چرته چې دارالامان نشته. نو دلته چونکه دا هم دا چې دارالامان نشته نو یقینا کدا دارالامان سرویسز پر نورو ډیسټریکټو کې رالل نو دا ډیټا به د دې نه هم زیاته وي.
په پېښور کې د های کورټ وکیلا مهوش محب کاکا خیل وای چې دارالامان د هغو ښځو لپاره محفوظه سرپناه ده چې د مرګ خطر سره مخ وي.
چې څومره ښځې هغه لایف تھریټ کیسز دي، زیات تر پکې ډومیسټک وایلنس کیسز دي، ارلی چایلډ میرجز چې کوم دي یا فورس میرجز چې کوم دي، ډومیسټک وایلنس کیسز دي، نو دا ټول کیسز چې کوم دي دا ښځې چې کله پولیس سټیشن ته راشي او روزنام چاو کی نو دا کیسز ودن 24 اوورز هغوی میجسٹریٹ ته پیش کی او میجسٹریٹ کورٹ آرڈرز په تھرو دوی شیلٹر ہوم ته ولېږي. ځکه چې کله په دې یو روزنام چا کې یا هغه د جج مخ کې دوی چې دا یو لایف تھریټ کیس دی، نو لایف تھریټ کیسز چې کوم دی نو موسټلی هغه دارالامان ته چې کوم دی هغه ریفر شي او هغه ښځه چې کوم دا چې کوم کورٹ آرڈر په تھرو دارالامان ته تلی نو دا هغه بیا ریلیز کیږي هم د کورٹ آرڈر په تھرو.
د خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې د دارالامانونو د سانګې ډایرکټر خالد خان د جرورای په 23مه مشال ریډیو ته د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي په لړ کې د حکومتي ګامونو سره سره یو بل علمیه ته اشاره وکړه او زیاته کړه
په جنوري 2021 کې ډومیسټک وایلنس چې کوم مخکې د بل په شکل کې واغه اکټ په ذریعہ باندې د خیبر پښتونخوا حکومت پاس کړی دی چې په هغه کې د ډومیسټک وایلنس روکتام په اړه باندې ډېر اهم امور شامل دي. بل چې کوم دا 5000 زنانه دي دا ټولې د دې وجوهات سری دی وجوهات خو مختلف دي. لکه موږ چې کوم کیس نه راځي نو تقریبا 99% کورټ کیسز وي. سو ډومېسټک وایلنس ته وایي نه راځي سو خپل خوښې د واده د وایي نه یا کور کې چا واده نه کړی وي او هغه خپل ښځې او خاوند یې کیسه نه چاکی راشي.
د خزو د وضعیت پاړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار وای چې دا مهال په دارالامانونو کې خزي د یو شمیر ستونزو سره مخ دي چې پاړه 13 میاشت د دارالامانونو د معاینې نه پس یو جامع راپور حکومت ته حواله کړی دی. د دې په خبره په دغه راپور کې حکومت ته د قانون سازۍ په دارالامانونو کې د پېښورانه عملی د کمی قانونی او نفسیاتي مرستو سره سره د معیاري استوګنی د سہولتونو پاړه ستونزې
شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندې هلې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا خبرونه تاسو له مشال ریډیو نشیږي خو نن تاسو یو بل خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې غواړي په ټول ملک کې زده کوونکو ته یو شان تعلیم ورکړي. د دې لپاره وفاقي حکومت ځینې کارونه پیل کړي هم دي او تم لري چې د اپریل په میاشت کې د تعلیمي کال پیل به یې شروع کړي. خو د تعلیمي چارو ماهرین وایي په دې کې دوه لوی ستونزې اندېښمن کړي دي. یو دا چې په قانون کې د اتلسم ترمیم وروسته د تعلیمي نصاب د برابرولو واک صوبو ته ورکړل شوی نو د دې په وینا وفاق باید پکې کار ونه لري. دوهم دا چې د وفاق لخوا نصاب کې د شي صوبو کې لزده کوونکو په مورنۍ ژبه د زده کړې حق واخلي. شاهین بنیری په دې رپورت کې دغه مسلې ته کتنه کړې.
وزیر اعظم عمران خان غواړي چې د روان کال راهیسې په سرکاري او غیر سرکاري دواړو تعلیمي ادارو کې یو شان نصاب عملي کړي. تیر کال د نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د قومي نصاب په اړه د یوې غونډې د مشرانو وروستو نوموړي ویلي وو چې د صوبو سره په شریکه د مدرسو په ګډون ټولو تعلیمی ادارو ته د یو شان نصاب ورکولو لپاره هڅه کوي. عمران خان ویلی وو چې دا پلان به روان کال د اپریل په میاشت کې عملی شي. د یک سا یا یو شان تعلیمی نصاب څه معنا ده؟ په دغه اړه د پېښور پوهنتون استاد او د تعلیم د چارو پو ډاکټر درویش اپریدی وایي چې د اتلسم ترمیم د لاندې نصاب جوړول د هرې صوبې خپل اختیار دی او په دې کې د مرکز لخوا لاسوهنه یو غیر آئینی اقدام دی.
آیا مرکزی حکومت او عمران خان په دې نه پوهیږي چې تعلیم د اتلسم ترمیم نه پستا د صوبې سبجیکټ دی، د صوبې په اختیار کې دی؟ نو اول خدا دا چې دا خبره بیخی د آئین خلاف ده. د دې چې څه یکسان نظام تعلیم وای نو د دې مطلب بدا وی چې دا به د مرکز د لارې راته پل شي یا به زمونږه بچی د خپل مورنۍ ژبې د خپل تاریخي جرړو او ریخونه لري کولو هڅې وی چې ته ټول خلک د غوی نه بنیادی د غوی ژبه د غوی تاریخ د غوی حافظه واخلي او نوې تاریخ او نوې حافظه او نوې ژبه ورکوي نو دا په خپل بیا بنیادی حقوقو هغه پامالی ده.
په کوټه کې لیکوال او سړلکار ډاکټر لیاقت تابان وایي چې کچره د یو تعلیمي نصاب په نوم له ولسونو خپل مورنۍ ژبې او قومي شناخت ترړل کیږي نو دا به نوې نسلونه د ژبې او زده کړو په حواله د ډیرو نفسیاتي ستونزو سره مخ کی او د زده کړو لړۍ به لا اغیزمن شي.
د جاپان نیولې د تایلند د ایران د افغانستان د چین د یورپ کې د نن توګه په جرمنی ژبه په فرانسوي ژبه باندې دا ټول چې دی د دوی د ترقی رازدادي چې دوی خپل ماشومان ته مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړي یا یکسا تعلیمي نصاب خو راتلی سي مګر هر یو په خپل ژبه باندې وي. کله په یو ژبه په دوی په چا مسلط کوي هغه دوی کامیابیدای نشي. هغه کال دوی دا تجربه وکي بار بار وکي کله د پنځمه پوری چې د مورنۍ ژبه تعلیم چې دی لازمی وګرځي کله بیا هغه باندې بیا انګریزي راوغواړي پرایویټ سکولو کې دغه نو ځکه چې د زموږ ماشومان زموږ ځوانان د دې لانجې سره مخامخ دي او دا په نفسیاتي تور په ماشوم باندې ډېر بد اثر کوي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی به له مرکزه صوبو ته ځینې موضوعات ورسپاري او بیا صوبې ور باندې نصاب جوړول شي. دوی زیاتوي چې د اتلسم ترمیم د لاندې په مورنۍ ژبو کې د تعلیم اختیار هم د صوبو سره دی. دا کار به څنګه په وړاندې ځي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د تعلیم د چارو د یو څېړنیز مرکز الف اعلان یو څېړنکار عمر اورکزی وایي چې په دغه لړ کې ډېر کارونه نیمګړې پراته دي.
فیډرل لیول باندې او سنگل نیشنل کریکولم دې ته یو کانټینټ به ډیولپ کړي چې تاسو به دا کانټینټ په خپل کتابونو کې په سلیبسو کې به دا تاسو خامخا اچوي. لکه د سند لپاره پرپوز کیږي 70% یا 60% کانٹینٹ به دا ورته پرپوز کیږي، بقیا چې کوم 40% یا 30% کانٹینٹ وي هغه به په خپل کانٹینٹ په سلیبس کې اچي. اپریل نه به دا په پرائمری لیول باندې سٹارټ شي. تر اوسه پورې چې ماته چې کوم علم دا ټیکسٹ بک بورډز دا اوسه پورې اختیارات یا
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا وخت په بیلابیل رقم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې بیلابیل نصابونه ښودل کیږي او په اکثریتي ادارو کې د تعلیم ورکولو ژبه اردو یا انګریزي ده. وخت په وخت حکومتونو د دینی مدرسو په نصاب کې هم د اصلاحاتو ادعاوې کړې دي، خو دغه کار لا تر اوسه نه دی ترسره شوی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
اور دن کو تا سے مشال ریڈیو اور ای پر مشال ریڈیو ڈاٹ کام بنے ہم ام داوس مگ اور دلے شی اوس هم رازو او تاسو ته ونیزه خبرونه وړاندې کول کوم چې مو چې درته ذکر کړه وو. دا خبرونه د مشال ترنا لاندې بحث نومیږي. دا خبرونه مخکې تاسو په ژوندې بڼه اورئ دا او دا ځلی په تکراری بڼه اورئ او موضوع پکې د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن راتک دی او داغه د پالیسۍ او دغه د کار په پاکستان باندې اثرات دي او چې پاکستان ته به کوم نظر ګوري په دې اړه باندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ د ملمنو سره خبر کړی دی. راځي چې وایو
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنې. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به نن د جنوري پر 28 نیټه یعنی نن د خپلې چوکۍ لوړه کوي. نوموړی به د ډونالډ ټرمپ ځای نیسي. په امریکا کې نه یوازې ولسمشر بلکې واکمن ګوند هم بدل شوی دی. د ډونالډ ټرمپ تړاو له ریپبلیکن ګوند او د جو بایدن هغه له ډیموکرات ګوند سره دی. دواړه ګوندونه او مشران د امریکا د نړیوال او داخلي سیاست په اړه بیل بیل نظرونه او تګلارې لري. ډونالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ پر لومړۍ کلونو کې د پاکستان سره تعلقات سخت خراب شوي ول او نوموړی اسلام آباد ته ورکیدونکې مالي مرستې درودې وې. هغه دا ګام ځکه اخیستی وو چې دا دعوی کوله چې پاکستان د ترګریزت جګړه کې اړین ګامونه نه دي اخیستي او تورې پورې کړوي چې اسلام آباد هغو ترګرو ته پناه ځایونه ورکړي چې د پونه واشنگټن پر ضد جنګیږي. پاکستان په دې خفګان شولی وو او دا تورونه رد کړي وو او له دې وروسته څه موده وروسته د افغانستان د سولې عمل شروع شو چې پکې پاکستان مهم رول لوبوي. هم له دې سره د پاکستان او امریکا تعلقات بیرته لږ څه شول. اوس چې جو بایدن په واک کې راغلی نو پوښتنه دا ده چې د اسلام آباد د واشنگټن اړیکې کومه بڼه خپل ولایسي. دا نورې پښتنې د مشال ترونا لاندې بحث کې له پخواني ډیپلوماټ ایاز وزیر او په پېښور کې د ساينس او د ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي د وبخشي په پېښور کې د سیټي یونیورسيټي د ساينس چې ورته د ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي وایس چانسلر ډاکټر منهاج الحسن سره چېړو. ډاکټر صاحب تاسو ته وایي ایاز وزیر صاحب تاسو دواړو تار کلی کوم خوشحال اوسی. ایاز وزیر صاحب تاسو خیر د پاکستان او امریکې پر تعلقات باندې له وخته نظر ساتي. د ډونالډ ټرمپ له تک سره او د جو بایدن له راتک سره د پاکستان او امریکې تعلقات سي اوس په کم حالت کې دي ستاسو په خیال باندې؟ هم په دې باندې پاتې کېدای سي کنه یا به ګرم سي یا به ساړه وي؟
گورے چیتا دے جو بائیڈن دا نوائی دفاع سے قطر چے بے جنرل ریٹائرڈ لائیڈ آسٹن چی پرون آغت سے ویلی دی دا آغت پر آنا کی خود سشکاری چی تعلقات با دیر زر نورم پر مختق وکی زکا چی آغت دا ویلی دی مهم خبر ادا دی چې د پاکستان رول چې د افغانستان په امن کې ډېر انتهایی مهم دی. او دویم به امریکا د پاکستان سره ملټری ټو ملټری ریلیشن نور هم مضبوطوي او د اصلي خرڅول هم لکه پاک کې شامل دي او د پاکستان نه امریکا ته د فوجي افسرانو راتګ د هغوی هلته ټریننګ ورکول هغه به هم پکې شامل وي کوم چې ټرمپ مخکې بند کړي وو. او اخرانه خبره مهمه ادا کړې ده چې د افغانستان په امن کې چې کوم مثبت رول پاکستان لوبوي نو په دې ریجن کې به نور ملکونه هم چې دغه رنګ سوچ لري هغه به راغونډو چې دا امن راوستل پر مخ بوزي. او کوم خلک چې سپویلر دي کوم ته چې هغه اشاره کړې ده ابویسلی پاکستان دپاره د هند معنا لري نو هغوی به د سپایلر د رول نه په ډډه کوو چې دا معامله خراب
شي.
نو دا ټولې خبرې زم چې ډېرې مثبتې دي امید دی چې تعلقات به
مننه ایاز وزیر صاحب راځم. او تاسو مهمه نکته چې هغه د امریکا نوی ولسمشر چې نن به لوړه کوي د هغه کم نومولی دی د دفاع وزارت د پاره ریټایرډ لوید آسټن هغه دا خبري پروند د سینټ کم د پوجي خدمتونو کمیټې د ودی ته ورکولې ځکه چې هغه د ودی وزارت ته به تصدیق ورکوي نو دا څرګندونې کولی. ډاکټر مناج الحسن صاحب ستاسو په خیال باندې که دغه خبرو ته لکه څنګه چې لارډ آسټن کړی دی او بیا خصوصا د پاکستان او امریکې دغه تعلقات تاسو اسی په تاریخي حواله باندې څنګه ګوري چې کلر ډیموکرات ګوند یعنی د ګوندونه یعنی کومه پارټي چې په امریکا کې په اقتدار کې وي دا غول پاکستان سره تعلق یو شان پاته سوی دی کنه د پارټیانو بدلی دو سره بیا دا غو خارجه پالیسی له پاکستان سره تعلقات هم بدلی شي.
ډاکټر صاحب تاسو دا کنه چې موږ کټارې په حاصله وکړو او دا چې کمزا کنز دا چې کم په کنسیدا هو کنزرویټیو دی او ډیموکرات لیبرل دی. نو کنزرویټیوز هغه وخت کې چې کله ډېر سیاست باغی ته د پاکستان ضرورت ته په خورا د پاکستان سره بلکې جنرالي د کنزرویټیو پالیسی ټوورډز پاکستان همیشه د پاره ښه پاتې شوې ده. خو ډیموکراتس چې پاکستان مختلف حوالو سره هغه وایي چې راته یې دلته کې امپروومنت غواړي هغه چاہے د هیومن رائټس باندې سره یې چاہے د نورې کیسې د ډیموکراسي حوالې سره یې ولې چاغې خو دې پر ځان دا وایي کنه نو دې وجه نه هغه کلم چې راځي دې نو پاکستان تر څو چې افغانستان نشته تاسو رایات شي نو یو وخت چې کله دغه دا اوسه پکې د تم د مخ کې چې کله دغه اوباما پرېسټ اوکو د انډیا والا پاکستان تر امره او جنرالي د نورمال دي چې کدي دې بیلانس حاصل غواړي نو بیا تاسو کوي چې خو دا څه ښاري چې کوم چې ټرمپ څنګه چې پالیسيانه وي دا خو ډېر څه ډېر اچي په اونته پالیسيانه دا خپل کړی وي پایتن را تر سره په اوس کې دا چې زونه لګ نورمال حالات تر روان شي
صحیح
دا د دې چې اون ویلو دا چې کوم سټي سټا بیان ورکړ دی چې د پاکستان رول ډیر اهم دی په افغانستان کې ایون په افغانستان کې ټرمپ چې کوم دی انډیا د زیات اهم رول ورکړ په نسبت د پاکستان
صحیح مننه راځم ډاکټر صاحب تاسو ته از وزیر صاحب لکه چې وګورو نو جو بایدن یو قسم کپې ولې حاضر تو ګورو د باراک اوباما چې دا ډونالد ټرمپ لمخه د امریکا صدر او دغه نائب صدر نو د پاکستان په حواله باندې د یو ډیره اوږده تجربه ده او د اوباما په انتظامیه کې وو نو د اوباما انتظامیه په اخر کې د پاکستان ځخه داسې د مایوسی پر لور باندې تلا او لږ څه سختي خپلوله ستاسو په خیال باندې آیا د جو بایدن لره تک سره به هغه لګیسی یا هغه دغه وی کنه د دې بلش بڼه تاسو په خیال باندې په تعلقاتو کې بدلوي؟
نه زویم چې د دې بڼه به ځکه بدلوي چې د اوباما وخت وګورو نو د اوباما په وخت کې د امریکې او د پاکستان د افغانستان په باره کې مفاداتو فرق وو. اچھا خبره دوی دواړه په یو پیج نه وو خپل مفادات په مخکړیو نو غوی ټکراو سره راته پاغه وجہ زموږ او د امریکای تعلقاتم ډیر په شاله اړل. خو اوس کنن وګورو نو نن حالات نه دي. نن په افغانستان کې امریکا هم غواړي چې د پیس پروسس په مخ لاړ شي، افغانستان کې امن راشي، پاکستان هم غواړي چې دا په مخ کې لاړ شي، او هغه د پاره چې کوم رول پاکستان لوبوي ټول دنیا بشمول دی امریکې دا هغوی ستاینه کوي. نو گویا دا دواړه یو رنگ په یو پیج باندې دی د افغانستان په سلسله کې. نو باقي په بایلیټرل تعلقات کې خو زموږ د څه څه ډېر ډېر غلط خرندونه نه و دی. د خپل ذاتی دا ګڼم چې څومره زموږ بایلیټرل تعلقاتو کې خرابي و دا هغې مین وجه افغانستان و. نو که افغانستان کې دواړه سره یو ځای شي، مفادات په یو ځای وي، دا هغه حاصل کولو د لپاره دواړه کوشش کوي، نو تعلقات به مخکې ځي خرابې شي بنا.
مننه ایاز وزیر صاحب. خپل ډاکټر مناج الحسن صاحب لکه ایاز وزیر صاحب وویل چې افغانستان په کې یو ډیر مهم رول لوبوي او د سولې پروسه په کې دا، او که چېرته فرض کړي د امن دغه عمل چې دی په افغانستان کې راسی او امن راسی او دغه بل شکل کې، خو بیا هم ستاسو په خیال باندې که پاکستان په افغانستان کې داسې یو حالت وي چې په هغه کې د امریکا ګټو ته تاوان رسی، یا په حق شکل کې څنګه امریکا په افغانستان کې امن یا افغانان خپل غواړي او پاکستان یو بل نظر پکې لري، نو ستاسو په خیال باندې د جو بایدن د پاره به یا د پاکستان امریکا تعلقات د پاره به دا بیا یو چیلنج جوړی شي کنه؟
دا چې دې کاکل سره ګوره په انټرنیشنل ریلیشنز کې خو دا ډېر عام خبره ده، وایي چې د یو ملک هم خارجه پالیسي کې چې کوم د پالیسیز پرمننت نه وي، پرمننت صرف نیشنل انټرست دی،
مستقل نه وي،
دا خو یو منلې شوې خبره ده. نو نن چې موږ ګورو چې د امریکې او د پاکستان دواړو مفاد په دې کې دي چې په افغانستان کې امن راشي، نو ضروری خبره دی به هغه قانون پورته کوي چې هغه د دې د نېشنل انټرست لپاره هغه ودانه ورکړي. نو زه داسې ګڼم چې بالکل دا خبره صحیح ده چې افغانستان یو ډېر اهم دغه دی، یو نقطه ده چې چېرته کې د پاکستان او د امریکې تعلقات څه کېدم شي خرابېدم شي. خو چې موږ وګورو تر تېر شوي دوه درې کالو راشي چې کوم پاکستان رول پلی کو، طالبان یې خبرو ته راوست، فیسلیټیشن یې ولګول کو، نو ښکاري داسې چې پاکستان او امریکا دواړه هغوی کوم چې په یو پیج باندې دي، هغه غواړي چې امن دې راشي. خو ضروري خبره ده چې دواړه دا هم غواړي چې د هغې کوم نیشنل انټرست دي چې هغې ته هم نقصان ونه رسي. زه یو بل شی به هم دلته کې ووایم چې وګورو که اوباما تور را یاد کړو، اوباما چې کوم نیوکلیر ډیل ساین کړی و پلس سکس والا پلس فایو والا هغه ایران سره، ایران سره هغه هم د پاکستان لپاره یو ښه پوینټ دی چې ښکاري داسې چې بلې جو بایدن په هغه وخت وایس پرزیدنټ و، نو د اوباما هغه پالیسي به واپس مخال دغه ته راشي او که هغې تعلقات پکې وي، نو دې به د پاکستان تعلقات پاکستان باندې هم ډېر خاص اثر پرېږدي، خارجه تعلقاتو باندې.
یعنی خارجه تعلقات ستاسو مراد دا دی د ایران په حواله چې د پاکستان
ایران په حواله، ولې چې زموږ انټرست پکې شته ایران کې، لکه زموږ ډېر وخت وشي هغې سره ګیس پایپ لاین یو پاکستان
سمد
من د پاکستان او ایران چې کوم دا ګیس پایپ لاین ته امید دي چې په دې باندې به مخته موږ ووینو.
سمد ډاکټر صاحب مننه ډیره تاسو ته راځم. ایاز وزیر صاحب یو بل خبره چې لارد آسټن کړی دا او د دې سینټ د فوجي خدمتونو کمیټې ته چې کوم د دوه دی وزارت ته بیا منظوري ورکوي، هغه کې دا ویل دي چې افغانستان پر خپل ځای یو بل مسله چې یاد کړی دا هغه په پاکستان کې چې کوم اورپکی یا وسلوالي ډلې دي او لشکر طیبه یاد کړی دي چې په لشکر طیبه باندې په هند کې پر ممبئی باندې د حملو تور وي، او پاکستان په دې حواله لکه
زکی ورامن لکوی ته سزا ورول سوی ده او ځینې ګامونه دا غی یاد کړی دی او خولدی سره دا خبره کړی ده چې دا کامونه خو پاکستان اخیستی دی خو دا انکمپلیټ دی یعنی مکمل نه دی. نو ستاسو په خیال باندې د لشکره طیبه په حواله باندې د پاکستان او امریکای یا د جو بایدن چې کومه انتظامیه ده دا یو خند بیا کېدلای سي چې د تعلقاتو په سموت کېدو یا په نرمه توګه باندې په ښه طرف ته تلو کې
ګوره دا به جلا نه ګورو. دا به د آستن د هغه خبرې سره تړو چې کوم کې د ویلو چې په افغانستان کې چې څوک سپایلر دی دا هغه خلاف هم ګامونه اخلو. نو په یو طرف یو چې پاکستان کې دارنګ خلک وو او څه ګامونه پاکستان واخستل چې کوم تا په ګوته کړل دا هغه خلاف خدا پورا نه دي نور ګامونه به ما اخلي. ٹھیک ته صحیح خبره کړی ده پاکستان به اخلي دا د ایف اے ٹی ایف هم دارن کنډیشنز دي پاکستان لګیا دی ورو ورو هغه ته ورنږدې کیږي ګامونه اخلي.
تاسو په خیال باندې دا به بیا خند سي کنه؟
نه دا به خند ځکه نه وي چې دا ما په حساب باندې دا شای وتړه د هندوستان د افغانستان د ننه د خرابېدو کې چې ګوتی وای دا خبره سره د افغانستان د پاکستان او د هند د تعلقاتو سره داغه په بیان کې چې مخکې نور وګوري نو څه دارنګ شارام ان بټوین د لاین ملاویږي چې موږ به کوشش کوو چې د هند او د پاکستان چې دارنګ معاملې دي چې د ریجن کې امن ته خرابې جوړېږي هغه کې به کوشش کوو چې څه طریقه راو باسو. نو معلومی چې داسې لکه څنګه تاسو اول وې جو بایدن دلته ګرځېدلی دی وایس پرېزیډنټ پاتې او دلته پاکستان کې هایسټ ایوارډ هم ورته زرداری صاحب ورکړی وو چې هغه صدر وو. نو ډېر ښه خبر دی د دې معاملاتو نه د افغانستان نه د کشمیر نه د هند نه د پاکستان نه. نو د کشمیر او د پاکستان او د هند تعلقاتو د سندو یا د خبرې اترو کولو د پاره د لارو جوړولو یو څه طریقہ جوړ دی چې نظرم چې هغه شاید جو بایدن جوړ کی او دا ډیره مهمه ده چې څوک پر د هندو د پاکستان تعلقات نه وشوي شل واره د افغانستان مسله حل شي امن دراشي بیا به هم په دې ریجن کې خاطره وي ځکه چې پاکستان او هند به یو بل ته شکر اچولي دي. نو څنګه چې افغانستان مهم دی دغه رنگ زم چې کشمیر یا د پاکستان او د هند تعلقات مهم دي.
مننه ډیر عزیز وزیر صاحب هم دې ته زه راتلم او دا خبره به زبل کې ډاکټر مناج الحسن صاحب تم کېدم هغه دا چې د امریکا په دې ریجن کې یا په دې سیمه کې یا هسیم پرون لارډ آسټن وویل چې له چین سره په ډیرو شانو کې دوی ملګری د امریکا خو په ځینو ځایونو کې دوی سره ډیر کمپټیشن دی مقابله ده. نو امریکا یو چاینا یا چین یو ډیر اقتصادي قوت هم راپورته کیږي او په ځینې دغه کې له امریکا سره ځینې ستراتیژیکي تاوانونه هم شته او ګټې هم شته. سوال دا دی چې خپله د چین هلته وجود او بیا په عین حال کې لارډ آسټن دا هم خبره کوي چې له هند سره هم د تعلقات ډیر پراخول غواړي. نو که په دې ریجنل دغه کې وګورو یو خواته چین بل خواته پاکستان بل خواته افغانستان بل خواته تاسو د ایران یادونه وکړه او بل خواته تاسو دوی د هندستان سره هم تعلقات ډیر پراخول غواړي که دې ته وګوري نو د امریکا د پاره دا بیلنس ساتل به تاسو په خیال باندې ګران وي کنه دا به په سمه طریقه دوی پر مخ وړای شي؟
دا څه دي کنه چې آسان کار نه دی. نو شته دې کې څه شک نشته ولې چې امریکا او چین خپل کې کمپټیشن کې دي بلکې هغه جنرلی یو ټرم یوز کیږي وایي چې دا انسرکلینګ او کنټینمنت اف چاینا. دا وی د پاره خو ضروري خبره پاکستان خو هغه رول نه پلی کوي او نه پلی کول غواړي چې هغه کنټینمنت اف چاینا کې مرګري شي ورسره. نو دا چې انډیا سره هغه تعلقات کړي وو د مختلف هغه ته یې هغه ورکړي وو انسینټیوز ورته کړي نیوکلیر دا پکې یو نو وسلو مسلو کې دا وخت هم دا غوا چې هغه وخته چې دا انډیا دې د چاینا خلاف وترځي او کله هم دا انډیا پالیسیان ثرو اوټ وګورو اگر چلتا اوس مود دی راغله دی انپریډکټیبل دی خو دا ثرو اوټ هغه دې نه انکار کړي چې چا دې پلاسو کې پپټ جوړ شي. ٹھیک شو. خو بل طرف ته د جو بایدن موږ هیستوري وای نو هغه یو مشهور دی ترکه یو آیرش کالمنست دی فنتن او ټور په ګارډین کې لیکلی دی د دې متعلق چې هی از ان اپریټر ا فکسر ا پرابلم سالور
یعنی دا مسله را
دا کوالټیز آرټیست
یعنی کوم ساده په خپل خلکو ته په جبه کې وای په پښتو کې نو هغه څه وای دا رکسب چې جو بایدن څنګه سړی دی
نو دا وو تو چې چې مار سړی دی چې په تر باندې کولې
او مسله حل کولای شي لنجي حل کولای شي ته په دې کې عملی
حل کولای شي بالکل انداز دا تر څو پر چې د پاکستان او د چاینا ریلیشنز دی اخو ټیټه مخکې مونږ د تاس نه تیر شو یو چې کله کراکورم های وی د لاکا جوړېدو های وی په دې باندې د امریکای ډېر زیات اعتراضونه وو او هغه باوجود چې کوم دې دا های وی جوړ شو او بلکې هغه نه پز مو تاسو ګورئ دا تعلقات او خطرات یو تور پاتې شو ډېر خطرې پاتې شو چې کوم دې کې پارټیکولرلی په افغانستان وار کې چې کوم دې اگینست کمیونیزم چې کله جګړه وا نو دې وو د کلوزست الایز پاکستان څو د فرنٹ مین رول پلی کړو کنه نو خبر دا چې کران کار دې پاله ساتل خو څنګه چې ما درته وویل چې د آیرش کالمنست خبره چې هی از ا پرابلم سالور
دا مسله حل کوي
نو امید دا دی او بل دا دی چې هغه نه دی هارد لاینر نه دی کنه ټول
څه خبره سخت دی نه دی یعنی انتیا پسند
نه لاینر نه دی ریزنیبل دی نو خبرو تا سره کول شو سره اوس تک څنګه چې ټرمپ او ټرمپ خو په هیڅ پته نه لګی دا چې څه کول غواړي او څه کول نه غواړي چې ان پروټیکټیبل غون سره او نه سره دی او بل ایکستریمیست وو
نظر کې سخت
خبره به در باندې
مطلب او من نه ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم راځم یا وزیر صاحب بس 10 منټ یا دومره وخت را سره یو بل خبره یعنی ک لارډ آسترن دا کمی خبرې ستاسو یادوي چې دا پاکستان د پاره ډېری خوشبینه دي چې مثال افسرانو ته ټریننګونه ورکول دوی په پردې مغاور کوي بل خبره دا ممکنه دي چې افغانستان کې که دغه کوونو خامخا به پاکستان سره تعلقات شکوو بل خبره دا هم کړی دی چې کوم مطلب کېدای شي ممکنه د پاکستان باندې کوم فوجي مرستې ورکول وي هغه باندې هم کېدای شي غور وسي دا د لارډ آسترن که دغه سی وی او د سبا منظوري ورکړه سي او دی د دفاع وزیر سي او د جو بایدن انتظامی کار شروع کی نو دغه خبرې د پاکستان په داخل کې به د پاکستان فوج څومره خوشاله وساتي ځکه چې فکر دا کېږي چې دا هم هغه خبرې دي چې په پاکستان کې د پاکستان فوج هم غواړي چې هم دغه سی وي
ګوره کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی دغه وخت نه تر د اوباما یا ټرمپ ته وخت پورې د امریکې او د پاکستان فوجي اړیکې ډېرې سره نږدې وې موږ تقریبا ټول فوجي سامان د امریکې نه اخستو ټریننګونه هر څه هلته کېدل خواچه خبره ټرمپ صاحب خپله شاپ په خپله ډبلی واله چې زموږ د افسران د هغه ځای نه منع کړل چې فوجي ټریننګ ته به نه راځي نو دا یو قسم به زه دا ووایم چې هر ملک ته یو افسر لاړ شي د هغه ځای ټریننګ وکړي وخت په کې تیر کړي نو آ یو رنګ دا هغه ملک سفیر جوړ شي په خپل ملک کې ځکه چې هغه ملک یو وخت
نرمه ګوښه ورته لري
جوړ شوی وي دا نرمه ګوښه ورته لري نو دا رنګ زموږ د فوجي مشرانو امریکای د پاره ډېر نرمه ګوښه وا هغه ټرمپ صاحب اچھا خبره په ډبالوي والا نو اوس دا ډېر وخت دا غي بغیر هم اچھا خبره چې پاکستان د فوج وخت تیریږي نور ملکونو هم ورته دروازه خلاصې کړې نو ټریننګ التام کوي نو امریکا کا بیا بیرته هم دغه شای ریسټور کی نو صحیح دا تعلقات به شسی او کپه دې کې د امریکای چیرې دا خیال وی چې د نورو نږدې گاونډي هیوادونو چې د هغه سره د پاکستان ډیر نږدې اړیکه او ډیر جوړ تعلقات دي چې دا غوی نه راونیسو نو دا ماته امکان دا خبره کې ځکه نشکاري چې اچا خبره اوس د پلا لاندې ډېر او بته رښوې دي ازړې خبره نه دي
صحیح
پاکستان هم دنیا ولي دا لارې ولي دا مفادات حل کول طریقې ولي دا امریکای هم اخو دغه نور وکړل کو ګورونه په خوا هند د روس یا د هغه وخت د سوویت یونین مرګری او موږ د امریکای مرګری یو. دنیا مختلف شو، بدل شو، موږ شاید روس ته نږدې شو او هند امریکای سره د
استراتیجیک
اګریمنټونه کوي، نو حالات بدل دي. خو په دې بدل حالات کې هم د پاکستان او د امریکای د تعلقاتو پرمختګ په دې باندې زم چې نورم شکیږي چې پاکستانی افسران دلته ټریننګونه کوي، راځي واپس، تعلقات به په مخ لاړ شي. خو د چا خلاف د پاکستان د پخوا غوندې استعمالول زم چې اوس شاید ممکنه نه ده.
مننه ایاز وزیر صاحب، اخیری پوښتنه به له ډاکټر صاحب زخه کو، بیا به دواړو ته اجازه هم درکو. ډاکټر صاحب، ستاسو په خیال باندې، ډاکټر میناج الحسن صاحب، چې که چرته دا کمی کسی چې ایاز وزیر صاحب هم په سر کې بیان کړي، لارډ آسټن چې دی هغه دا خبرې کړي دي، دا هم هغه دا خبرې دي چې پاکستان فوج چې ویل کېږي چې پاکستان خارجه پالیسي دوی جوړوي، کچم فوج له دې انکار کوي، نو داغو د پاره به دا ښه خبر وي. د دې بخپل په پاکستان کې ځننه چې کم اولسي حکومت او فوجي فوج دی، د دې ترمنځ چې کم هغه سویلین او ملټري بیلنس دی، په دې به څه اثر وکړي کله امریکای سره تعلقات په هغه انداز باندې سي چې په کم انداز باندې د پاکستان فوج خوشحاله وي؟
حکومت چاہے ملٹری پاس شوے تھے د فوجي د اړخ سره هغه چې دا کې اعتراض چاته کې نه دي شوی.
نه خواسي د پاکستان پر داخلي سیاست کې چرته سا واخلي د پاکستان فوج او هغه څنګه اوسې د امریکای فشار هم نه وي ور باندې په پاکستان کې په داخل کې چې کم د سویلین ملټري بیلنس والا مسله وی کله کله، نو هغه باندې به اثر وشي کنه داخلي سیاست
کې؟ د دې تعلقات خو ما خیال لري چې اثر کوي، ولې چې کم مثلا زموږ فوج وایي چې امریکای سره تعلقات کوي، چې کوم موږ موجوده حالات ګورو، خو حکومت کو ما خیال نه لري چې هغه څه اوبجکشن کولې شي یا وو. ولې چې جنرالي خبره کیږي چې د خارجه تعلقاتو کې خاص ځای سو اړه پیدا کیږي، چې هغه کې فوج خپل دغه غواړي چې ریس اواز او ریدم شي او منلې شي، نو ما خیال نه دی چې هغه باندې به د سیول او د آرمی خلکو کې صدا سي دغه په یو پیج بنې. تعلقات روایت کی ملٹری اور حکومت میں اس کی اس سدا سے چڑھائی
اوریدونکو، تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوري د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د جنوري پر 28 نیټه یعنی نن د خپلې چوکۍ لوړه کوي. ډونلډ ترامپ د امریکا د نوموړي د ډونلډ ترامپ ځای نیسي، او په امریکا کې نه یوازې ولسمشر بلکې واکمن ګوند هم بدل شوی دی. د دې له بدلېدو سره به د پاکستان او امریکا تعلقاتو باندې څه اثر پرېږدي او کومه بڼه به خپله کې، په دې مو د مشال ترانه لاندې باس وکړي. میلمانه مو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او په پېښور کې د ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر میناج الحسن. باس په دې ځای پای ته ورسېدې. عبدالحی کاکړ دوته خدای پاماني وای.
سپینے پسپینو کے دسپینو نہ خستا وڑے خپم خپستا مستا اے د پستو نہ پستا وڑے خپستا مستا اے د پستو نہ پستا وڑے خیجی خوشبوئی در نتن کے لا چلا ونگ ہے سپینا غنم رنگ ہے سپینا غنم رنگ ہے تلک چنار دے ہو گیا نو پونا دنگ ہے سپینا غنم رنگ ہے سپینا غنم رنگ ہے یا خود کنڑ یا دلغمان دے علی شنگ ہے سپینا غنم رنگ ہے سپینا غنم رنگ ہے رنگا
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او شمان بجمعہ تو